3 0 1. احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پریکړې ته خوښ دي.
واقعاً د خطر سره مخامخ یو څه موږ جزایي بچو کم کار کړو. د ساتنشته یو منفکشوي د مخزای نور ملان تعین کړی.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی راښخولې چې جمهوریت نظام څنګه سقوط وکړ او د اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم راسره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ماین د تیر دسمبر د 2000 کې د نوویره
دا ستر د خبريال دا سزای ته تللی.
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر راخوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله سنک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کرده چه لجنوری میاشتی ده زرگون افغانانو ده استلو پروسه پیلوی. ده طالبانو ده حکومت ده کانون و پترولیام وزارت شرکتونو او کانکیندون کو تا گواه کرده که پا ناقانون توگ استخراجو کری نو بندیان به کریم. او پا بنگلدیش که ویلوی ککتی او رخیستی چه لعملی نه هدیرش کسان وجل شوی. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره یې کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان راایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کان کیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونه ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کان کیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا سر کسان گیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه یې ورکوي، ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د قانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپله اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکې دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوی کشتی اور اخیستی چې لعمل نه درش کسان وژل شوی او 2 اویا تنه نور ټپیان دي. پیښنن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او ای جان نومي کشتی کې شاوخوا 900 مسافر ناستو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګیدلی او تقریبا 2 ساعته وخت ونیو چې مهار شي. د اور لګیدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کشتی له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمېر زیات شي، ځکه له 2 اویاو ژوبلو نه هم زینو وازه خانه ده. د اروپایی ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چار وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوه شي چې که یو امتیاز را کوي او لس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسیدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لوی قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد ځدران راسره مرستندوی دی. له افغانستانه د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به له افغانستانه وځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي د هغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی یې ژمنه کړې وه، او یو شمیر یې اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستانه به زرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي وبه باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبي شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضي چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي، خو وايي په دې وروستیو کې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې د ده د ژوند د ژغورلو لپاره دې ورته پناه ورکړي.
شرایط نفریق هم ستاش دورم رو بالاخره قضا تا جذب شلو و واقعا به خطر سر مقامات یوزا کمو جزایی بخشو کم کار کردیم و آقا بندیان چه آزاد شویدیم دوباره تحریز لانده یونر به سطح نویش دیو منفق شویم دیمو قضا اینر ملان تاین کردیم.
خدا خواهی یوازی ددغ قاضی سنزه نوی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند ته ګواښ پیښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دمر کې وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پر راتلو سره کمی هیلی می چدیزان کورنه یا پل حواد لپاره لرلی و اس محال طول مری دی. ده حواد بی برخلیک توب، ده پل جون بی برخلیک توب، ده پل کورنه بی برخلیک توب. دی تړکړه يم چې حال زله وکم تر څو وکول شم پرته له افغانستان او بل هیواد ته وزم.
د ډیرو نورو قشونو ژوند ته جدي او مستقیم ګواښونه متوجه دي. همداراز د خبریالانو ژوند هم ګواښل کیږي چې له هغې ډلې څخه یو زه هم یم، ځکه په تېرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغې کې د فساد لوی دوسی او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پیښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې دوی 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړي، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړي او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر یې د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کېږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کېږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیرې انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومې په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر ګړندی کړي او دې برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړی د ایران، تاجکستان او ازبکستان نمونه یاد کړی دی، خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو له لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی بلکې په خبره یې د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دی نه لري.
مهال په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای سي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي، د اسلامي عمارت دایمي او قانوني مراجعو مراجعه کولای سي او اسلامي عمارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری.
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکې.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وای د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوزه اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سره اسمت چاروان مفصله مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي. ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړی شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو مونږ ما هغه وخت کې اورېدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و. اما هغه دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او چغې او غږونه یې پرې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و. او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومانده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه ننوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه دا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دی، لیکن تاسو دی ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وای د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
د طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات و. وخت کې زه دولت کې نه ومه، اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت زما و چې کوم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره په آینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا هغه نه بعد هیڅ وخت په دې متيقن نشم چې طالبان بازیری چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکارو کی په ګډه وکارو کی.
آیا تاسو په هدی چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه 14-15 ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی، سپتمبر کې به وي، اکتوبر کې به وي، د کال اخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپله دخالت شامل هم حضور مې درلود، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی، ورسره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی، په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آګاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده او عمل د بل چا په لاس کې وو؟
داوزه صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ. یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساده ډک وو او ستونزې ورځ په ورځ ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چې هلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و، کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشولو په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و. د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
دې ته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اساس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دا اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمېر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دغه تورونه داسې مهال دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنی او له لویې سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوي دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
د بشر حقونو یو شمېر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشت کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشت کې د دوو سترو ناستو کوربتوب وکړ چې په هغې کې د ګڼ شمېر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډېر ټینګار په دې ناستو کې دا و چې نړۍ د طالبانو سره تعامل وکړي. له دې ورهاخوا هغه مهال چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ځلې نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني. ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمونونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړې وي، هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیری بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وخودل. دوی یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوه نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغو ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وښیي د افغانستان یو زړهسواند او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولې جغرافیې مالک وښیي. زما او د ټولو له نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د او آی سی ناستې څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناستې ته د منفي اړخ خوار کړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړې. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمی خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د تورکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې و له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه دغه شان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښیي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کېدای سي پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نامستقیمه توګه یا په نا اعلان شوي توګه قانع کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر له دوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښیي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له شمېر رسنیو سره ویلي و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او دغه راز په پانارو باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دې شي اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څورزی مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړې. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو، ادارو، له مسؤلینو، په ځانګړي ډول د بهرنیو او مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. موږ غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبانو هم واخلو، خو ویندویانو زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کاله برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي.
دین نه پاکستان پورې تړلی، نه د پاکستان الهام اخیستی. موږ دین افغانستان زه وایم چې سلګونه کاله دلته اسلام تیر شوی، خو نظام جوړول جلا مسله د خلکو مسلمانۍ جلا.
بلخوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستاني چارواکو دې وروستیو څو میاشتو هلې ځلې له نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولي. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانی ها خودشان یک دستگاه دیپلماسی بسیار قوی دارن. از سالها به این طرف
پاکستانی ها خپل در دیپلماسی یو ډیر پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را په دې خوای انګلیسی ژبه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی، خو لبه د مرغه د افغانستان هغه کسانو چې باید غږ یې اوچت کړی وي وتښتېدل، او دې تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي، خو دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو، خو ونه توانېدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوي وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دوه نیم کاله کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو له امله یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځایم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو، او د علاقې ته هم خیر ورسېږي او موږ ته هم خیر ورسېږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټولې راوړي. نو تقریبا دې له موږ 250 کسان شورا لرو. بې کاره سړی مې دوه درې غواګانې خو لري که نه، دا وطني غواګانې دوه درې کیلو د هغه په کارېږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک د کار سمبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زمونږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. لکه دې اوس موږ سره وعدې کړې چې تاسو به دوه میاشتې ټریننګ درې میاشتې ټریننګ درکوو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي. تاسو سره به موږ خو هغه موږ سره هېڅ شی ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعضې سامان آلات په کې موږ فیټیو نه کنه. دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دخ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 15 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به شوی تغذیه فخر تندسی کچا راټیټ شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د 20,000 افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې یوې کښتۍ اور اخیستی چې له عمله یې 9 کسان وژل شوي او 2 بیا نور ټپیان دي. پېښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوې او په یونان کې هم د کډوالو د یوې بیړۍ په ډوبېدو سره لږ تر لږه 0 کسان مړه شوي. دا پېښه پرون شوې او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو. خطر دې پروګرام مخکي د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکي چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکي چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان را ژغولي دي چې لدی خبر دي او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې.
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنۍ سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي، خو نوموړی د خپل وکلنی دورې پر مهال د رسنۍ په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړې ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډو ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولیج دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ په لندۍ نواسیمه کې دی. د په همدې کور کې 14 کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدا یې د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندۍ ناو په لندۍ ناو کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا په کې وسېدی چې دی ورارو. دا د د کا ځای و دا ځګی دلته په همسایتوب دی وشدی دلته 15 شپانس کال درول سکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر مؤمنین لاس وروجه دی. بیا دوی د دغه ځګی سولاړه کندار ته پکاړه حالت یې بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمینور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نوموړی وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژده کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو تک دی، د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1918 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو نو ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل. نموړی وای شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپي هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کندهاره راله د کوچنیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورته را وو پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې وروړې ده د ملا محمد اخوندې کره پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سره بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره وو دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سره کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سو امریکایانو چاپاله باندې بوله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مې سره کړ دی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سره کې ملا یعقوب اخوند خپله هم دی د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا سو ورور یې پیدا سو د هلته ښه یو څو زمانه کې بیا نوکې کراري سوله واره مو بیا واستاوه زیاته بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه بل چې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری وو. نوموړی وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو نور کرامت مو نه څه درلودې شناخت مو سره درلودې، خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زه مو برای دلته دوستي وکړه په دهراوت کې نو خو برای ساتنګه پر مخ نو د ده د سوله کوي پاره کوي یا د دنیا کلونه به یې دوه کاله به چی چې نه مې لیدلې ولې نه راتلې خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله نو دا اوس کم مو زده چې وو خو موږ داسې په چا ګرځوو اړیکې خو اوس هم موږ درلې دي ورسره خرابې خو مانا موږ داسې ورغلي نه یو.
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازې ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولې او میزان میاشتې معاشونه لیږلي دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه یې نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځئ تر دې مرکې مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دلته د هلمند په ولایت کې خو دا نظامي مایدین چې جګر دوره سوال کوي، یو خو یې دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین څه شی نه وکوي روغو خلکو ته یې ورکوي منګر د دوه سره نه کوي بدې ځینې راځي ما دې بلمیلاله دا غوښتنه ده چې کوم حکومت ته دی کوي دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپل دې مایدین ته واسي افغاني څه دفاع لاس نه ورکوي مایدین هغه یې در په در ګرځي یا کوچنیان یې در وږي مړه سوه هېڅوک وروره کور په کور ډوډۍ ټولوي وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کې نه لري کوچنیان یې مریضان دي ګرده در په دره په کنډوالو کې پراته دي وروره جانه د کور کرایه نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چپیاور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلام زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په میلیونونو شل او شوټ مریدین خلک او د الله د اسرې دپاره پراته دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا به په درون باندې یا په توک راکټ باندې لګېدلی وو هغو له به موادو ورکول او هغو سره به یې کومک هم کاوه. خو موږ تاسې پهنه چې کوم ځایي د الله د طرف نه شل او شوټ او معیب او د الله د اسرې دپاره وو هغو له نه چا مواد ورکړي دي نه مله په موادو کې برخه ورکړې ده نو ته خو دې دغه کړې ځکه ویلې تا د هغه له به کتابچه هم نه جوړوله خو چې په ټانګه بیا په توک راکټ بیا په د وسپنې چې باندې لګېدل اغلب مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د لا د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي کار دن په نه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو. او د دې خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وطن کې د څه مریضان خوران چې په کوم کې پراته دي او د لا د اصلي نه بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د مریضان دي چې د مرګ په سلګوي کې پراته دي او د وای نه داونه د وای د لاسه کیږي او همدارنګه په ټیم خاصله خلکو سره کوم کله مخه د الله د اسره لپاره پراته دي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وای نه او د حکومت ته زمونږ د درخواست کوي دا کوم دي چې د دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته سلامونه کوم سر زبر خان دی دغه خارجان مرضی کې د مرضی په وخت کې حالت ازما یو سره و باره خراب طالبانو مینو نه پښې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي اته بمبار کوي یو سره سن مالک زراول دغه ځخه د دې پرغل بازار ته بازار کم دل ته چلو وسله جنگونه چې سو په جنگو تور لږه ځلاړم وخت مرضی ته لاړم د مرضی خپل ځان ام کور تیر شو ما چې یو ورته کومه کومه سره د کړو په خپل مای دې په شنو کار نه کی کور ته پروت ما ورور دا د چغو کوم څو سره نه دلته کور دی دوه درې واره مو څه تاسو ته نه ما دا په دې سره کوم ارته وز زارې کې چې ما ته یو نوم نه دی کله دې خو سره ما نه ستنه آیا نه په غاړه دي انا زه کرا و سم دلته کور ته پروت ما چې دې ما غور نه کړ دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه دې خو سره ما و سلام.
السلام علیکم ازاده رادیو ټول کا تاسو ته ورځم سلام پد سلام زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې لمه تی او غوښند له سن شم کولای چې خپل زه او نن وکړ د تی حکومت نشم زخمین او مې دین پاتې دی هغه ډېر ښه بد حالات کړي زما وانته زه زخمی حالات ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړه روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیسې تداوی وکم زه ازاده نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتان زه خرابتون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. و سلام
په قاشور د ولزاد رامن په قاشور د ولسوالۍ کې د جباخان سره وم هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم کول غواړم قاشور طالبان ته ما سلامونه دی ورته چې هغه عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په قاشور د ولسوالۍ کې هم چې وایي یو طالب بلاس د کناز خیرات کمز مسله کې پروت هم په فون ما یو باندې ما شان ورګر نه وځه په ځان نه وځه کله ته هغه طالبان ما زغره ما ته دې نه معلوم درځي چې کوم ځای نه ته لیست باتون چې سپر اویا او اویا شپږویش یا څل شپږ پند ته نه لمبار دي که ما زغره طالب ورو ما ته دغه ضروري چې تاسو سره ونې زو دا چې در بغاری ما شوم باندې طالبان من کړی دي ما یو ونې ټکوټ کوي در بغاری.
السلام علیکم ازادی رادیو ته طالبان دا دغه ما یو وینو ما هغه نور کی کښه چل دی ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه هیڅ مالی میږي لکه چې هیڅ حکومت نه و. سلام.
السلام علیکم زه تن معلول دی علم میلا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تم امید دی اول د خدای ته د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو تر زه په دې ورور سره یو ځما سره د کوم خیریت د سټي یا کومه مشي سره ځما سره په تماس کې زه ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه خدای ته کې چې ما د غواز ډیر ژر واغی او ډیر ژر زما په حق لبانی دی خپل دریځ وړاندې کوو. زما دغه پیغام نه نشریږي نه دوی دی په خپل پرېکړه پورې.
سلام علیکم. ما د بادغیس ته ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجې د کلي مې اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسټ مایدین یو دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم پیغامات ثانیان لرم. پنځه کاله زلمه ښه تقاوت کړی دي چې تقاوت مې هم تروسه نه دی اخیستی. د بعضې ایک ساجي مشکلاتو له خبره له کباله چې کابل ته نسم تللی د پیسو د لیستیسو نو زه وایم دا زموږ تقاوت چې مالیه د یو همدردۍ ده رویه څخه دغسې دي کړي چې دا زموږ تقاوت چې ځکه موږ تقاعدینو پرې وږی را کوي. دغه مثلا که اوه لکه کېږي که شپږ لکه کېږي د یو مامور به د یو کار په وسي یو دوکان به په وکړي یو کور یو خونه به په جوړه کړي یو بل به او کېدی داسې موږ سره کړي چې د کاله څلوېښت زره روپۍ او یو زره په دې باندې د کاله هم ګزاره نه کېږي. نو دغه چې دا اوږده لار وزاره چې مالیه اخیستې ده دا خو د پخوا دوغ د شاهي قانون د قانون د وخته څخه دا کیسه را شروع ده. په هغه وخت کې به پیسې نه وې. اوس خو پیسې هم څه امکانات هم ډېر دي او بیا خو دا یو امانت پیسې دي د دولت سره زموږ پرچې دي د معاشو څخه را څه ګرځولي دي. نو موږ یې ښه خبره خو دا ده چې زموږ امانت پیسې خو د هغه دپاره دا دولت تقاوت ګرځي چې وایي بیا یو سړی تقاوت شي دا موږ ورکړو چې بیا دی یو خپل کار په وکړي. اما کېدی بېرته موږ څه داسې فکر په ډول را کوي لکه اوس چې موږ تاسې روزمره وینو په دا شکایتونه و دا شي د متقاعدینو چې یو ورځ رئیس نشته یو ورځ بودیجه نشته یو ورځ بانک ته تللی دي. تر دا خو بیا تر خبر دغه ده چې دغه چې پر یو ځای ورکړي او بل پر وزارت مالیه زه و دې تحریم چې په یو وزارت کې پر مامورینو باندې دوه رقمه قانون د متقاعدو دی تطبیقوي. څنګه هغه دا چې د بانک مامورین دي په وزارت مالیه پورې تړلي دي د وزارت مالیه مامورین دي هغه چې بیا تقاوت شي ګرده یو ځای ورکړي او که زه تقاوت هم د بلې شعبې د بل ریاست هغه بیا ما سره داس پر پکستوارې را کړي د کلو.
سلام علیکم. خدای ښه نماز تاسو ټول اوریدم بوته یم وم د مور دغه د تقاوت په باره کې څو واري د خلک د شکایتونه کوي موږ یې هم کوو. تقاوت موږ یو پیسې دي زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرچې دي. نو دا ولې دی دا اوس دې لارې اخیستې دي چې دا په کې څوک یې د کال مثلا یا یا زره یا شپه ته زره یا لکه ونه په دې خو هیڅ نه کېږي. خدای دې یو ځای ورته
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
دا و ستاسو پیغامونه په زینو پیغامونو کې معلولانو او دغه راز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دی ورکول شوی. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حده منی خو وایي چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري خو وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دی ورکول شوی. خو دوی وایي چې دا ستونزه هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتل چې د ماشینو د ورکړې لړۍ چیرته رسیدلې.
د اسمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو شروع کړو د ورکړې په هول وروسته مو د اسات د میاشې ماشات ورکړې. بیا د نور ماشات ماتل او ځکه د ماشات پر سکیل کې خورا ډیر مشکلات و. نو هغه حل سو یو نو سکیل جوړ سو او موږ د ماشاتو د اسمبلی او میزان ماشاتو لړۍ مو ورکړې چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت سره رسیدلې دي استثناءً که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا کړو. ځکه موږ دغه ټاکلې چې د جدې څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي ځکه جدې کې بیا مالي کار نه وي کېږي. موږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کېږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د دوه دریو میاشتو، داسې فیصدي ویلی سئ؟ مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي حداقل د یوې میاشتې؟
د یوې میاشتې هغه د اصل میاشتې خو نو 100% ټولو ته اجرا شوي دي، او پاتې دغه د دوو میاشتو لړۍ چې مو وروسته شروع کړه دا هم که درته وایم نه تر نیوي تر 95% اضافه ادارات اخیستي دي. استثناء او څو ادارې که پاتې دا هم مشکل دا دي
استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه، بودیجوي مشکل نه وو، معاشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعاتو سره تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم معاشات کېلونه پاتې وو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انتظامي معاشونه اخیستل، ځینو نه اخیستل. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستل، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3,500 اضافه اخیستل. داسې مشکلات وو. هغه مو حل کړه، دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نوی سکیل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، معاشاتو اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه، اوس تقریبا ټول ته رسیدلی دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکوونکي، ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي؟ توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس آمریت، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. خو ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي، بستونه د ټولو ادارات د یو ډول.
موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر د یوې ونیمې اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه شته چې وایي موږ ته معاشونه نه دي رارسېدلي، کېدای سي په لرې پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته معاشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل معاشونه اخیستي دي. نو یو استثناء که یو اداره او دوه پاتې دا مشکل دا غو دی چې هغه استحقاقونه پر وخت نه دي راغلي. موږ وزارت مالیه کې خپل مادګي ورته درلودل او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بله، او په دې دولتي کسانو کې یو شمېر کسان ډېر ګیلمند دي، موږ ته چې زنګونه وهي متقاعدین دي، هغوی وایي چې معاشونه نه ورسیږي یا امتیازات نه ورسیږي، او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي، خصوصا د پخواني حکومت پوځي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده، هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو، ورکوي مخکې مو هم دا خبرې کړې دي، دا بحث مو کړی دي. د هغو مشکل تخنیکي دي، د سیستم مشکل یې دی. تیر ادارې یو ډېر مغلق سیستم ورته جوړ کړی و چې دا بیا د دولت د نورو سیستمو سره وصل و، او په یو وخت کې باید ټول سیستمونه چالانې. یعنی مشکل یې د سیستم و، د پیسو نه و. کومه بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوې وه، دوی هغه بودیجه پوره نه وه مصرف کړې. یعنی د هغه څوارلسمه مالي کال بودیجې څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې دي. شاوخوا شپېته دغه 1,00,000 کسان موږ بایومیټریک کړي وو د کال په شروع کې، په هغو کې 60,000 کسانو خپل تقاعد اخیستی دي، دی 40,000 کسان پاتې دي. او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی، تخنیکی مشکل دی، چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کړو، تقاعد ورکوو. دا یو موضوع.
هغه خو بایومیټریک سلی وو، د مغو بایومیټریک شو مشکل دا کوم کسانو چې کارتونه اخیستي، الکترونیکی کارتونه اخیستي.
بله، هو د دوی مشکل دی، ځکه سیستم بند دی. د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي، او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د دولت د نورو ادارو ځینې نور سیستمو سره اړه لري، چې ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي. دا معاشات
د معلولانو په اړه باندې کله ذره وضاحت ورکړي، د دوی استحقاق لیږل شوی دی وزارت ته، د دوی او ولې نه دی ورسېدلی معاش تر اوسه؟
او دغه معلولین او شهدا او معلولین چې دي، دا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د کار ټولنیزو چارو وزارت پورې اړه لري. چې پښتنه د هغو څه وسي، او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی اواله سوی، اواله کېږي، څه وخت اواله کېږي، دا د هغه وزارت صلاحیت. دوی استحقاقونه جوړوي، موږ ته یې راوړي، موږ یې ورته تادیه کوو. خو دوی خپل اصول لري، اوس د هغه اصولو د مخکې، یعنې هغه تفصیل یې دوی ورکوي چې وزارت مالیه سره ډېر کار نه لري.
یعنی دا ستونزه نسته چې پیسې د نوې پیسې شته اما لیګلی پروسه د لیګلو یو څه ستونزې لري.
د دولت عادي بودیجې لپاره موږ پیسې لرو، بلې و همدغه دي چې تاسو وینئ معاشات ورڅخه اجرا کوو. بعد برحاله دا لړۍ شروع ده او تقریبا موږ د دې تحول وروسته عادي د درو میاشتو معاشات مو د ټول دولتي کارمندان د ورکړي دي، دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالی کال هم را نوی کیږي. حقمل صاحب تاسو تازه خبر ورکړي چې ساکال بودیجه مو هم د نوي کال لپاره پلان کړی ده. د دې بودیجه په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړي وي کله غوړیدونکو ته وای چې دا بودیجه څومره ده، څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا وکولای شئ چې خپل د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول شي په نوي کال کې.
بجه و د سوال سره یو مالی کال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده، تصفیه لا پاته دي. وزیران شورا ته یې استو د تصویب دپاره چې کله تصویب سوه په نوي کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقوو. او پس له دولسیزو څخه لومړی ځل دی چې موږ یوه داسې بودیجه جوړوو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده، بلکې خپل عواید مو په نظر کې ورته نیولي دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده، عادي څومره ده، انکشافي څومره ده، هغه جزئیات یې نشو شریکولی ځکه د تصویب تر مخه د تصویر امکان لري چې تصویب په جریان کې په دې کې ډېر عمده تغیرات راشي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل وو.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5.